د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې نن په پلازمینه کابل کې ګرز بندیز اعلان کړ. په نړیوالو مسایلو کې به هم په امریکا کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو له کبله له اندېښنو خبر شئ او نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فرشته جلالزی چمتو کړی دی.
پام کړئ د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان حکومت په کابل ښار کې د خلکو پر تګ راتګ د محدودیت لګولو اعلان وکړ. د وسوالو طالبانو یو 15 کسیز پلاوی به سبا کابل ته ورسیږي. او د برېټانیا صدر اعظم ویلي دي چې د کورونا ویروس مثبت ناروغ دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت نن په کابل ښار کې د خلکو پر تګ راتګ د محدودیت لګولو اعلان وکړ. د حکومت دا پریکړه به له سبا عملي کیږي. د کابل ښاریان ته ویل شوی چې یوازې د ډیرو ضروري کارونو د ترسره کولو لپاره له کورونو وتلی سي. دا اقدام د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شوی دی. د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي طرح نن په کابینه کې تایید شو. د افغانستان د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې خلک یوازې د صحي مرستې یا د امنیتي مسلې، د خوراکي موادو د اخیستلو یا لبل وګړي سره د مرستې او د څارنې لپاره له کوره وتلی شي. د کابل او ولایتونو ترمنځ تګ راتګ به هم له سبا بند وي. یوازې بانکونه، صرافۍ، نانوایګانې او د خوراکي موادو ځینې دوکانونه به پرانیستي وي. د وسوالو طالبانو 15 کسیز پلاوی به سبا کابل ته ورسیږي. د چارواکو په وینا د طالبانو پلاوی به له کندهاره او له ځینو نورو ولایتونو کابل ته ځي. دا خبر د وسوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم نن د ازادي راډیو خبریال ته کړی ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا تایید کړی چې د وسوالو طالبانو سل بندیان به د بشري خواخوږۍ او په مشروط ډول د سېشنبې تر ورځې له زندانه خوشې سي. په قطر کې د وسوالو طالبانو سیاسي دفتر پرون ازادي راډیو ته ویلي و چې پلاوی یې د جمعې په ورځ کابل ته ځي او د بګرام له زندانه به د خپلو بندیانو د خوشې کېدو تصدیق کوي. خو ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې پلاوی به سبا کابل ته ولاړ سي او د خپلو بندیانو د تایید لپاره به له افغان چارواکو سره هم وګوري. ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې پلاوی به د سره صلیب د نړیوالې ټولنې په مرسته کابل ته ځي. مجاهد ویلي چې د سره صلیب د کارکونکو د رخصتۍ له امله کابل ته د هغوی د پلاوی سفر له جمعې شنبې ته وځنډید. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن سهار وویل چې د طالبانو پلاوی کابل ته نن نه رارسېږي، خو نور جزئیات یې ورنکړل. د هند حکومت کامیر هوایی شرکت ته اجازه ورکړه چې په 15 پروازونو کې افغان مسافر له هند کابل ته ولېږدوي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند د هوایی ترافیک د ادارې مشر غلام معصوم معصومی نن ازادي راډیو ته وویل چې کامیر به په 15 ورځو کې نږدې 2000 کسان له نوې ډیلی کابل ته ورسوي. د کامیر شرکت پر فیسبوک پاڼه خلکو ته لیکل شوی چې کایه د پرواز ټکټونه اخیستې وي، سبا د مارچ په 10مه نیټه، یعنی په راتلونکي دوشنبه، د اپریل په 3مه او د اپریل په 5مه د نوي ډیلی په مالوی نګر، لاجپت نګر او بوګل په سیمو کې راغون شي. د کامیر شرکت ویلي چې له نوي ډیلی تر کابل د یو ټیکټ بیا 380 ډالر دی. د شرکت له خلکو غوښتنه کړې چې د ټکټونو پلورونکو ته تر دې زیاتې پیسې نه ورکوي او که څوک ډیری پیسې ورڅخه غواړي کامیر دې خبر کړي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې د هوایی ترافیک د برخې مشر ازادي راډیو ته وویل چې په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت په د نوې ډیلی له پولیسو سره د همغږۍ پر اساس ټول مسافر په موټرو کې تر هوایی ډګره ورسوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن وویل چې په کورونا ویروس اخته شوی دی. بوریس جانسن دا خبر پر ټویټر خپور کړی او لیکلی دی چې د ویروس نښې کمزوري دي، خو حکومتي چارو ته به ادامه ورکوي او ځان یې له خلکو جلا کړی دی. بوریس جانسن لیکلی دی چې دی به له کوره کار کوي. د بریتانیا د رسمي شمیرو پر اساس چې پرون خپرې شوی، په هغه هیواد کې 3,200 تنه په کورونا ویروس اخته شوی دي. په بریتانیا کې پرون نور 40 تنه له دې عمل مړه شوي او په ټوله کې له دې سره په بریتانیا کې د کورونا ویروس له امله د مړو شمیر 144 ته رسیدلی دی. په ایران کې چارواکو نن د کورونا ویروس لامل د نورو 144 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. له دې سره په ایران کې د کورونا ویروس لامل په کووید 19 ناروغي د مړو شمیر 2400 ته لوړ شو. د ایران د عامې روغتیا وزارت ویاند کیانوش جهانپور نن دا شمیر اعلان کړی دی. هغه ویلي چې په ایران کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 2322 ته لوړ شوی دی. او د روسیې حکومت د کورونا ویروس لامله په دغه هیواد کې ټولو رستورانتونو، کافیګانو او نورو داسې ځایونو ته چې ډېر خلک پکې راغونډېدای سي د بندیز امر کړی دی. په روسیه کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1600 ته رسېدلی دی. په روسیه کې له دې امله د دریم وګړي د مرګ خبر هم تایید شوی دی. د روسیې صدر اعظم په ټول هیواد کې د هغو ادارو فعالیت بند کړ چې په بازارونو کې د خوراکي موادو کاروبار کوي. د روسیې خلکو ته به دا فرمان سبا عملي کېږي. په روسیه کې هم داراز د تفریح او سیاحت لپاره ځانګړي ځایونه بند شوي دي او خلکو ته ویل شوي دي چې په کورونو کې پاتې شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې له سبا ورځې به د اپریل د میاشتې تر 15 نیټې په روسیه کې عمومي رخصتي وي. په مسکو کې پر خلکو شخص وایي چې له کورونو دی نه وزي او له خلکو سره راشه درشه دي کم کړي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پانه کتلای شي. ازادي رادیو دات اورګ او ازادي رادیو دات کام د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. د کورونا ویروس د سرایت د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې افغان حکومت نن په پلازمینه کې ګرځبندیز اعلان کړ. د بین الافغانی خبرو لپاره د حکومت لخوا د ټاکل شوي پلاوي ځینې غړي وایي دوی ته د پریکړو صلاحیت نه دی ورکړل شوی، خو په یوه مرکه کې به دې انتقادونو ته کتنه وکړو.
زه فکر کوم چې دا به لومړنی هیات نه وي چې ګوري او په دې ممکن په وار وار سره دغه هیاتونه سره تبادله شي او راسي ولاړ شي.
تاکل شوی چې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو بلغونډه راتلونکې اونۍ د ویډیو کانفرنس لاره جوړه شي. په نړیوالو مسایلو کې به ووري چې امریکا خپلو اتباعو ته د کورونا ویروس د خپرېدو خبرداری ورکړی او د سفر لپاره یې ځانګړي سپارښتنې ورته کړې دي. نور راپورونه هم لرو. هیله ده چې د خبرونې تر پایه راسره اوسئ. زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه او په خبرونو کې مو هم واوریدل، افغان حکومت په پلازمینه کابل کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت قیودات نن اعلان کړل. چارواکي د کابل له ښاریانو غواړي چې له اړتیا پرته د خپلو کورونو بهر نه وزي. د کابل او ولایتونو ترمنځ تګ راتګ هم بند شوی دی. یو همدارس په ښار کې دولتي ادارې هم د درې اونیو لپاره رخصت شوې دي. د موضوع جزئیات له کابل د اکرام الله اکرام پر راپور کې واورئ.
په پلازمینه کابل کې د راتلونکي اونۍ د شنبې لورځې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف سخت قیودات وضع شول. د دغې اعلان په اساس به ټول دوکانونه د خلکو پر مخ تړلي وي، خو هغه د لومړنیو خوراکي موادو لوی دوکانونه چې د خلکو د اړتیا وړ مواد پلوري او هغه هوټلونه چې کورنیو ته پاخه خوراکي مواد انتقالوي به د کابل ښاریانو پر مخ خلاص وي. دغه شان بخاري بسونه او هغه واړه موټر چې له څلورو کسانو زیات پکې ځایږي هم نشي کولای په دې ښار کې تګ راتګ وکړي. د دې ترڅنګ حکومت امر کړی چې باید د قصابۍ مالونه له ښار بیرون حلال کړی شي. همدغه شان زیارتونه، پارکونه، حمامونه، مدرسې، ښوونځي او د لوړو زده کړو تحصیلي موسسې هم باید وتړل شي. د کابل او ولایتونو ترمنځ تګ راتګ هم بند شوی او د دې ترڅنګ په دې ښار کې دولتي ادارې هم د دریو ونیو لپاره رخصت شوي دي. د کابل والی محمد یعقوب حیدری چې د جمعې په ورځ په دیاړه په یو خبری کانفرنس کې خبرې کولې وویل
د عامې روغتیا وزارت د غشان امنیتي او یو شپږ نورې ادارې چې د وزارت د رهبرۍ په اساس فعالیت ته اړتیا لیدل کېږي نه دي رخصت. نورې ټولې دولتي ادارې په کابل ښار ولسوالۍ کې لږ تر لږه درې اونۍ رخصت دي.
روغتیایي مرکزونه، درملتونونه، امنیتي ادارې، د کابل ښاروالۍ د تنظیف برخه، د کورونا وایرس سره د مبارزې اداره، بانکونه، صرافي او ننوي د روغتیایي تدابیرو نیولو ته په کتلو له دې امره مستثنا دي. د افغان حکومت دغه پریکړې په اساس د کابل ښار اوسیدونکو یوازې کولای شي له روغتیایي خدمتونو، لومړنیو خوراکي توکو او له یو بل سره د همکارۍ لپاره له کور څخه بیرون شي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وایي که هر څوک له دې پریکړې سرغړونه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي.
موږ له خلکو غواړو چې د اړتیا په صورت کې له کورونو څخه راووزي او کنه کور کې پاتې شي. د خپل صحت لپاره که څوک په دې برخه کې د قانون خلاف عمل وکړي پر وړاندې به یې قانوني چلند وشي.
له دې وړاندې په هرات، نیمروز او فراه ولایتونو کې هم په ګرځېدو بندیز لګېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 490 ته رسېدلی چې 4 یې په کابل کې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا که خلک روغتیایي لارښوونو ته جدي پاملرنه ونه کړي احتمال شته چې د افغانستان 25 میلیونه وګړي په دې وایرس اخته شي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د جمعې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل که وضع شوي اقدامات عملي شي په کورونا وایرس د اخته کسانو کچه به کمه شي. اکرم الله اکرم، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
افغان حکومت لخوا له طالبانو سره د مرکچی پلاوی یو شمیر غړي وایي چې دوی ته د پریکړو صلاحیت نه دی ورکړل شوی. د دې پلاوی یو شمیر غړو نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د حکومت لخوا د اعلان شوی پلاوی پر ترکیب انتقاد لري او ځینو پخوانیو چارواکو خو حتی دا وویل چې دا کسان د طالبانو سره د خبرو اترو صلاحیت نه لري. خو یو شمیر نور شنونکي په دې باور دي چې له طالبانو سره د مرکچی پلاوی د لست له اعلانېدو وروسته دا هیله پیدا شوې چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره اصلي خبرې پیل شي. اسمت څاروان پر دې موضوع د سیاسي چارو له شنونکي عبدالکریم حقانیار سره مرکه کړې ده. ښاغلی حقانیار، د مرکې په پیل کې په دې اړه خپل نظر څرګندوي چې د حکومت له لوري د پلاوی لست او د دې لست اعلان څومره مهم دی؟
زه فکر کوم په مجموع کې دغه یو مثبت ګام ده. له ډېره وخته د افغانستان خلک او نړیوال دې ته منتظر وو او د یو کار پیل یو شرطه باید وسی. نو په هر حال باندې زما په اند پرته له دې چې پر اشخاصو او افرادو باندې وغږیږو، د هغو په تجربو باندې وغږیږو، دلته په مجموع کې د افغانستان د قومونو د افغانستان کې د موجودو ډلو او احزابو نسبی حضور شته. هغه څه چې ورڅخه تمه کېده په هغه ډول ممکن نه وي، ولې په هر حال د افغانستان کې موجودو کشمکشونو ته په پام سره زه فکر کوم دغه یو ښه اقدام ده او دغه لیست چې اعلان شوی دی فکر کوم کولای شي له طالبانو سره د میستر شاه لومړی خبرې پیل کړي.
حقانیت به فکر کوي چې په افغانستان کې بیلابیل خواوی به دا ومني، ځکه چې مختلف ګوندونه دي، مختلف ډلې دي او خواوی دي، هر یو غوښتنه لري، هر یو وایي چې د دوی استازي باید په هیئت کې وي.
زما په نظر د افغانانو لپاره مهمه دا ده چې پر یو میز باندې راټول شي، هغه که د طالبانو کسان دي او یا هم د افغانستان د دولت په استازیتوب باندې دغه یو کسان هلته ځي. مهمه دا ده چې دوی یو دی بل نظریات واوري، هغه مطالعه کړي، دا معلومه شي څوک څه غواړي، مشکل چیرته ده، پر څه سره جوړیږي، او بل اخره دا پیدا کړي چې پر څه سره جوړېدلی شي. نو دا بیا په مجموع کې د دغه یو کسیز ایحت او د طالبانو لخوا د کسانو په درایت او په تجربو او په سیاسي درک پورې تړاو لري او اړه لري که دوی دغه اشخاص او افراد خصوصا د دولت کسان هر یو په خپل وار سره خپلې ګټې مطرح کړي یا د خپل نفوذ هلته وغواړي چې رامنځته کړي یا اثر یې وښیي، بیا به ممکن مشکلات رامنځته کړي. ولیکه ټول یو کسان په یوه خوله د افغانستان له ملي ګټو څخه دفاع وکړي او هم طالبان هم په خپل وار سره د افغانستان د خلکو د خیرازۍ لپاره خپل نظریات وړاندې کړي او پر هغه باندې ټینګار وکړي، بیا فکر کوم مشکلات به نه وي. خو دا هم نه سم ویلی چې دغه لومړی مذاکرات به کاملا بې ستونزې وي، ستونزې به خامخایي، او زه فکر کوم چې دا به لومړنی هیئت نه وي چې ګوري او په دې ممکن په وار وار سره دغه هیئتونه سره تبادله شي او راسي ولاړ شي.
د سیاسي چارو شننکي عبدالكريم حقانيار وچه لازادي راديو سره په مرکه کې د بین الافغاني خبرو لپاره د افغان حکومت د اعلان شوی لست د څرنګوالي او په دې اړه د انتقادونو په اړه خپل نظر څرګندو. طالبان وایي هغه لست چې افغان حکومت دوی ته د زندانیانو په اړه سپارلی دی نیمګړی دی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي دي چې افغان حکومت تر دې مهاله د 900 بندیانو لست دوی ته سپارلی دی. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي حکومت سره د هغو زندانیانو کره لست نشته چې له طالبانو سره بندیان دي. په همدې حال کې د افغانستان د امنیت شورا وایي چې له طالبانو سره جګړه د دې باعث شوې ده چې د زندانیانو په کره شمیر کې بدلونونه راشي. د خاطر پردیس په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د امریکا او طالبانو د هوکړې پر بنسټ ټاکل شوی و چې زر بندیان د طالبانو له لورې او 15,000 بندیان د افغان حکومت له لورې په جلا پړاوونو کې آزاد شي. خو طالبان وایي تر دا مهال افغان حکومت دوی ته د 900 بندیانو لیست پارلی او د خوشې کېدو غوښتنه یې کړې. د دې ډلې وایي ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته پاستول شوي پیغام کې ویلي د افغان حکومت له لورې په سپارل شوي لیست کې د یو شمېر هغه پوځیانو نومونه شامل دي چې له داعش وسلوالې ډلې سره په جګړه کې وژل شوي دي. د ښاغلي مجاهد په خبره په سپارل شوي لیست کې د داسې پوځیانو نو شمیر هم شته چې نیول کېدو نیټه یې نه ده پټاګه شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل دا کوي چې د افغان پوځیانو کره لیست له حکومت سره نشته. نوموړی ویل طالبان سره د افغان پوځیانو په لیست کې ممکن هغه کسان هم شامل وي چې د شخصي ادعاو یا هم په سیمه کې د یو جرم له کبله طالبانو له ځان سره بولی دي.
هغه معلومات چې موجود دي له طالبانو سره د افغان پوځیانو د 300 کسانو لیست هم نشته. د معلوماتو لمخې په دې کې شاید یو شمیر شهیدان شوي او یا هم کوم بل ځای ته تښتیدلی دي چې افغان حکومت یې په اړه دقیق شمیر نه لري.
معلومات دقیق نه ده.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له طالبانو سره د جګړې دوام د بندیانو په لیست کې تغیرات راوستي. د ملي امنیت شورا وایي جاوید فیصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هغه کسان چې په دې اړه خبرې کوي باید مسؤلانه وي.
طالبانو تر اوسه هم اوربند نه دی کړی او خپل تاوتریخوالي ته یې په افغانستان کې دوام ورکړی. همدغه دلیل دی چې د بندیانو په شمیر کې تغیرات راځي او هغه څوک چې په دې برخه کې څرګندونې کوي باید مسؤلانه واوسي، نه دا چې ټیټې خبرې وکړي. د زندانیانو پروسه یو تخنیکي او عدلي پروسه ده.
له دې وړاندې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ویلي و چې له افغان حکومت سره د زندانیانو پر خوشې کېدو هوکړه شوې. ښاغلي شاهین پر خپل ټویټر لیکلی و چې دواړو طرفونو له 4 ساعته ویډیو کانفرنس له لارې وروسته دې پایلې ته رسیدلي. هغه ویلي و چې د طالبانو یو تخنیکي ټیم به د زندانیانو د خوشې کېدو لپاره د بګرام زندان ته سفر وکړي. افغان حکومت په دې اړه تازه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایان جاوید فیصل ویلي و چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ یو ناسته د کېدو په حال کې ده. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
تاکل شوی چې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه راتلونکې اونۍ د ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شي. ناتو پرون وویل چې غونډه د کورونا وایروس د ستونزې له کبله په دې ترتیب سره جوړیږي. په دې غونډه کې به د ناتو د دفاعي بودیجې تر څنګ په افغانستان او عراق کې د ناتو د ماموریتونو پر پرمختګونو هم خبرې وشي. د ملالۍ بشیر په راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
دا لومړی ځل دی چې د ناتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د ویډیو له لارې غونډه وکړي. غونډه یوه اونۍ وروسته د اپریل میاشتې په 2 نیټه ټاکل سوې ده او مشري به یې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ کوي. ناتو ویلي چې د دې ائتلاف په مرکزي دفتر کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف دا کار کیږي. دا وروسته له هغه چې د بلجیم حکومت د مارچ له 13 وروسته پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. ستولتنبرګ د ناتو د یو شمېر بهرنیو چارو وزیرانو سره تلیفوني خبرې وکړې او د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو یې بحث وکړ. کورونا ویروس د ناتو غړي هیوادونه ایټالیا او هسپانیا په ځانګړې توګه سخت اغیزمن کړي دي. په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې د خلکو ترمنځ پر واټن ټینګار سوی، یو شمیر استازو د مخامخ غونډې په اړه اندېښنه درلوده. دا غونډه به د ائتلاف د دفاعي بودیجې پر اقتصادي وضعیت، د کورونا ویروس د اغیزو او په افغانستان او عراق کې د ناتو د ماموریت پر نویو پرمختګونو متمرکزه وي. د ناټو پر یو شمیر غړي هیوادونو په دې وروستیو کې د روغتیایي اسانتیاو تجهیزات له آسیا څخه ورغوښتي او د ناټو تر څار لاندې د یوه هوایي ترانسپورتي پلان له مخې دا کار کړی دی. د پنجشنبې په ورځ له جنوبي کوریا څخه یوه باري الوتکه چې پکښې 45 ټنه روغتیایي تجهیزات بار وو د رومانیا پلازمینې بخارست ته ورسېده. دا الوتکه د هوا له لارې د ستراتیژیکې وړتیا د پلان تر چتر لاندې فعالیت کوي او د دې پلان د څار چارې ناټو پر غاړه لري. د رواني اونۍ په پیل کې سلوواکیا او چک جمهوریت له چین څخه د ناټو د یو بل پلان تر چتر لاندې روغتیایي لوازم ترلاسه کړل.
د امریکا متحده ایالات چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې پوځي اډې لري د کورونا وایرس د خپرېدو د اندېښنو په خاطر د خپلو سرتیرو مسافرت ځنډولی دی. دا اقدام به لسګونه زره امریکایي پوځیان اغېزمن کړي خو ویل شوي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر بهیر به اغېز ونه کړي. د راپور جزئیات صفي الله ستانکزای اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت د امریکایي پوځیانو پر سفر کولو بندیز ولګاو. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا دفاع وزیر مارکیز پر ویلي د امریکایي پوځیانو د سفر د بندیز هدف دا دی چې کرونا وایرس د دې هیواد اردو ته سرایت ونه کړي. متحده ایالاتونه په اروپا، منځني ختیځ، منځنۍ آسیا او لری آسیا، جاپان، کوریا کې پوځي اډې لري. امریکایي پوځیان په دورې شکل له هیواد بهر ماموریتونو کې دندې ترسره کوي. معمولا هغه سرتیري چې ماموریت ختمي بیرته خپل هیواد ته ستنیږي څو ځای تازه دمي سرتیري ونیسي، خو اوس د دوی سفرونه موقتا درېدلي. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان وایي د امریکایي پوځیانو د سفر بندیز به 16 ورځې دوام وکړي او د دغه هیواد شاوخوا 9000 پوځیان به ترې متاثره شي. دغه اقدام له چهارشنبې د اجرا وړ ګرځېدلی. پنټاګان بیا وایي د سفر دا بندیز د هغو امریکایي سرتیرو د وتلو مهالویش نه اغېزمنوي چې له افغانستانه ایستل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د فبروري 9 موافقې له مخې چې د قطر پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوه، امریکا به له خپلو 14000 سرتیرو نه 4600 تنه په 115 ورځو کې له افغانستانه باسي. امریکایي چارواکو ویلي دا پروسه پیل شوې ده. تر اوسه پورې په کرونا وایرس باندې 228 امریکایي سرتیري اخته شوي دي. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت سه شنبه په یوه اعلامیه کې تایید کړه چې د دغه ماموریت 4 سرتیري په کرونا وایرس اخته شوي. په دې اعلامیه کې یادونه شوې وه چې دا پوځیان تازه افغانستان ته راغلي وو. د دغو سرتیرو هویت نه دی مشخص شوی، خو په افغانستان کې ډیره اکثر پوځیان امریکایان دي. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویلي افغانستان ته تازه راستنه شوي 1500 بهرني سرتیري د احتیاط لپاره په جلا مرکزونو کې ساتل کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایرس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. به هم د کورونا وایرس په مسله کې پاتې کیږو. د ناروغۍ له سرایت وروسته د افغانستان ځینو ګاونډیو هیوادونو هیواد سره خپلې پولې د وارداتي موادو د لیږد پر مخ تړلې دي. د منځنۍ آسیا هیوادونو له افغانستان سره خپلې ځمکنۍ پولې بندې کړې او الوتنې هم پای ته رسولې دي، چې له دې کبله د هیواد په شمال کې د خوراکي او لومړنیو موادو بیې هم لوړې شوې دي.
د افغانستان په شمال ځون کې د سوداګرۍ او صنایع خونوي چې د کورونا وایرس د شیوه او د مهمو سوداګریزو بندرو د بندیدو په دلیل د هیواد په شمال کې د سوداګرۍ او پنګونې کچه کمه شوې ده. په شمال کې د تجارت او صنایع خونې مشر آرش یونسی ازادي راډیو ته وویل چې د منځنۍ آسیا له یو شمېر هیوادونو سره د ځمکني پولو د تړل کېدو په دلیل ځینو هیوادونو افغانستان ته د وارداتي توکو پر لیږد محدودیت لګولی او له وجهې یې په کور دننه د سوداګرۍ او پنګونې کچه 50% کمه شوې ده. هغه وویل چې له حیرتان شیرخان واقعنی سوداګریزو بندرونو څخه بهر ته هیڅ ډول صادرات نه ترسره کیږي او همدارس له قزاقستان او ازبکستان څخه افغانستان ته پر وارداتو هم محدودیت لګیدلی او د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. ښاغلی یونیسی وویل
سرادات ما که بسته شد با کشور چینان که قبلا تاجرهای ما رفتامت داشتن با کشور از طریق بندر حیرتان و قینه شیرخان بندر می رفتن، مواد می خریدن، صادراتی ورده بکنه از این فعلا متوقف شده. میشه از اینجا بسته تاثیرات خود روی یعنی چی داشتن بخش اقتصادی ما
آرش یونیسی له حکومت څخه غواړي تر څو له ډیپلوماټیکو لارو پر صادرکوونکو هیوادونو فشار راوړي چې افغانستان ته پر وارداتي توکو محدودیت لري کړي. په همدې حال کې د بلخ د ولایتي شورا غړي وایي چې دغه ولایت کې یو شمېر سوداګر په احتکار لاس پورې کړی او د خوراکي توکو بیې تر 30% لوړې کړې دي. د یاد شورا غړي غلام سخی لاله ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د بازار د کنټرول او د احتکار د مخنیوي لپاره باید اقدام وکړي. پام دی حال کې د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست وایي سربیره پر دې چې د قزاقستان او ازبکستان هیوادونو خپل سرحدي سیمې قرنټین کړي او افغانستان ته یې پر صادراتي توکو محدودیت لګولی، خو د هیواد په کورنیو بنادرو کې په کافي توګه خوراکي توکي شته. د یادې ادارې مشر شیر احمد سپاهی زاده وایي چې دولت هڅه کوي تر څو د احتکار مخه ونیسي او هر هغه سوداګر چې په لوړه بیه توکي پلوري د سوداګرۍ د قانون پر اساس به یې توکي لیلام شي. سپاهی زاده همدارا زیاته کړه چې په بلخ کې حیرتان سوداګریز بندر د وارداتي توکو پر مخ خلاص دی، خو یوازې ترې صادرات نه ترسره کیږي.
بنادر حیرتان باد است برای معمول های مواد غذایی و مواد و مال تجارت. قزاقستان یک از کشورهایی است که برای ما و شما آرد و گندم و آمده تا چند روزه همی بند کرده سرطات خوده.
د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په موخه دا مهال نه یوازې په شمال کې بلکې د هیواد له ټولو سوداګریزو بنادرو څخه بهر ته صادرات بند شوي دي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
په کاناډا کې د سکانو نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې سکانو ته د موجوده ګواښ په پام کې ساتلو سره به دوی د کاناډا له حکومت څخه وغواړي او به هڅوي چې د افغان سکانو د ورغوښتلو پروسه ګړندۍ کړي. د دې سازمان له ویان بلپریت سنگ سره زما همکار صفی الله ستانگزی مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې د افغان سکانو لپاره دا سازمان کوم کارونه کوي.
Immediate help to them directly is very difficult. There's no real way for us to direct funds.
له هغوی سره مستقیمه مرسته ډیره سخته ده. لمو سره داسې کوم لار نشته چې هغوی ته مستقیما پیسې ولېګلی شو. ټول کار چې موږ کولای شو هغه دا دی چې د کاناډا په حکومت غږ وکړو چې د مستقیم سپانسر کولو پروګرام راته برابر کړي چې هغوی له افغانستانه راسان کاناډا ته راشي. هغه څه چې موږ له کلونو کړی او د سوریې له کډوالو سره مو هم په دې شکل مرسته کړي. زموږ سازمان د منمیت سنگ له بنسټ سره په ګډه افغان کډوال سپانسر کړي له هند راشي او تر اوسه پورې شاوخوا 14 کورنۍ کاناډا ته رسیدلي. 40 نورې کورنۍ هم خپلو اسنادو ته منتظر دي. موږ دا موضوع له کلونو راپورته کړي چې په افغانستان کې سکان او هندوان له خطر سره مخ دي. ژوند یې سخت ګواښل کیږي. موږ د څو ورځې مخکې پیښې په اړه سخت خواشینی یو، خو دا هغه څه دي چې ډېر غیر منتظره هم نه دي. دا هغه څه وو چې موږ فکر کوو پیښېږي به او هلته میشتو کورنیو هم دا ویره درلوده.
Let me ask you about the investigations regarding the incident.
غواړم د څورز مخکې پیښې د تحقیقاتو په اړه وپوښتم او هم د هغې پیښې په اړه چې 2013 کال کې په جلال آباد کې وشوه په سکانو باندې. آیا تاسو راضي یاستئ له دې تحقیقاتو او تاسو له افغان حکومت څه
غواړئ؟
It's fairly clear that the Afghanistan government, despite any intentions they may have, are unable to protect.
دا وځي دا افغانستان حکومت سره لدې چې کوم تعهد بلري په دې کې ناکامه شوی چې سکان او هندوان خپل واد کې خوندي وساتي. دا وځي خبره ده کوم سکام زر سکان او هندوان چې په افغانستان کې پاتې دي هر ورځ له تابع سره مخ دي. د خپل کورونو او ګوردوارو یا معبد ځایونو څخه محروميږي او عادي ژوند نشي کولای. زه په دې اړه څه نه وایم چې د افغانستان د حکومت او چارواکو نیت څه ده. مطمئن يم هغوی ښه دي، خو هغوی د دغو خلکو په ساتنه کې پاتې راغلي.
But in terms of actual ability to provide protection and safety, it's clear that they are not in a position to do so.
As all of us know, there are some six political figures currently in power in Canada's cabinet.
ټول پویګو چې د کاناډا په کابینه کې ځینې مخکخ سکان په واک کې دي، آیا فکر کوي هغوی در سره مرسته کوي چې کاناډا ته د افغان سکانو د ورغښتلو هڅې ګړندې شي؟
Canada has a very substantial Sikh population. It's over 600,000 Sikhs.
کاناډا کې د سکانو یو لوی ټولنه ژوند کوي. څه باندې شپږ لکه سکان دلته اوسي. بلې، ځینې سیاستوال سکان شته، خو موږ باوري یو کوم کم تعداد سکان او هندوان چې په افغانستان کې پاتې دي او دې ته په پام چې هغوی له سخت ګواښ سره مخ دي، کاناډا به د یو مخکښ بشرپاله هیواد په توګه رامخکې شي او هغوی ته به پناه ورکړي او موږ به د کاناډا په حکومت لا غږ کوو چې رامخکې شي.
د کاناډا د سکانو د نړیوال سازمان ویان بل پریت سنگو چې لازادې رادیو سره په خبرو کې په کابل کې د سکانو پر درامسال خونړې حمله وروسته کاناډا ته د افغان سکانو د مهاجرت د پروسې پر څرنګوالي له آزادې رادیو سره خبرې کولې.
مننه چې آزادۍ رادیو اوري.
لدې سره قدر منوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. په بلان نیم ساعته خبري مجله کې چې د آزادۍ رادیو د نننۍ خبرونو هم